د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د غوپخونی اوسنۍ جګپور امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بي ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې شي او کنه. ان بي سي نیوز ټلویزیوني چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2023 کال کې له افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو. دا ټیم به د تخلیه د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور له مخې دا معلومات لیبه امریکایي چارواکي او لیبه بلې سرچینې چې له موضوع خبره وه ترلاسه شوې دي. افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وايي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوق هم اغیزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرې اعلان پریږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي.
د زهرو کاروان د زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشې موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
وزارت مطابق هم اصول کې باید تحیه شوه ولادت نه غره
دا راپور چې باید د کومو اصول لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د ورستۍ او دریو کلونو راپورونه خو به خیر خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم به دوم بارم
که زه په ایران کې زیږیدلم. دا می دوهم ځل چې افغانستان ته راځم. د ایران څخه راوښړلم. د 14 کال کېل چې متات سو يم. هله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو متات وای چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د وندې وان سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو. اچ تیار شو ذات مې سر مې تاوي د ډوډې مې کې ډیر وکړ. خوبم را واسه ذات ما در راز داخل مزه وکړه. ذات بعد هم غیر مشروع کلید بیا منه دی پرختروس دوره زبم پنځه چلو سیګریتی واد
او د پروګرام په پای کې به ووري چې لسکلن سراج د خپل بیوال له کورنۍ مشر دی او د کور نفقه پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولیا او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې ووري.
سلام علیکم روره.
وعلیکم سلام خوره. ستړی مشه؟
خیر سي تام ستړی مشه.
خوره دا ماشوم په کار پسې راغله ویل پلان مې کور ته ناراضي وختل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هي وروره بس خدای دې زموله على ساته.
اوس پرونه په ورا پور پیل کوو. لنشې موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید د سرنګوالي پاړه د ملګرو ملتونو ورستی راپور ته غوته نیسي او هغه نیمګړی بولی. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پر لپسې یا د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو لمخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت تولید او ټول نشې مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په روسي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپل غوړ هیوادونه کې د نشي بوټو د کښت تولید قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید کومو اصولو لمخی چمتو شوه وای نده چمتو شوه. پتی را بیاد ملگور ملتون و دورسته و دره و کلون و راپورون خو بیخی رو خانه ندی. پر روان کال که در افغانستان پا دیر و ولایتونو که کوکنار کرل شوی و سا کال پا داس سیمو که کرل شوی و چه حال تا موتر نشی ورد لای. تر نل سواتن وی کال روز دا لمره زل ده چه راپور پا چو پڑاونو که خپریگی. در راپور راتون که پڑاو دا تاریاکو دا تولید پاره ده. بل پڑاو با دا خی کی او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه بي په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړی چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري
د تیرو درې کالو په لړ کې سش کال هم د طالبانو حکومت ملګری ملتونو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت نږدې څخه وڅاري او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګری ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیوال ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشي بوټو د کښت نشي موادو تولید قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غوړ هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودی په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډیر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډیرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګری ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی. خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګری ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په ورستیو دوو کلونو کې په خارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتی چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظاهری وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حاله ست چې دوی تر دغه لاندې دي. د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی ان شاء الله العزیز موږ خپل کور ته استو. د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولې دي چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځ ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیر بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادۍ راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نه شي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوي چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ترنه اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو او ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا میں خور ال جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلاٹ پر مڑی کنا وم پمور خوس خبر خبر نہ خم خم مور
چمون گ پلار نہ وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و اخر
دا نشی مواد ول زیان نو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبره و نوغری.
ترن اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګب په نوم نشي ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر مهال معتاد سوی وای چې د ناوړه انډیوالانو سره ناشتي ولاړی معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال نشئی مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی، زیاتوي چې د نشو له امله مې مور خیراوي راته کوي او ټول خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرسو مکتب به مې ویلې مکتب ته به یم کله نشتلم او کله نسي، همدا بېلارۍ پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، بس چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتې مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې م راوست ذاتې ما ویل راځه دا خو مزه وکړه ذاتې، بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښ. تر اوسه د ورځې به مې پنځه او څلور سګرېتې وهل. په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شوم داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دې کښې به یو دانې تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به در پسې کلپو و اته ورځې به همدې کښې پروت بس لاندې نه به ډوډۍ در کوله نور به در پسې بنده و دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته م په اتلس ورځو کښې محکمه وشو. یو کال یې کیت را کړه، هغه مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتي راته ویل شپږ میاشتې کیت تېر مې کړه، دا یو دوه میاشتې را مخکې را خوشي شوی چې را وتم، بعد هغې مې توبې وباسله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس هم دونه به م ګټلې، خو هغه په کوتی په دوه اتیا اخېسته په دوه اتیا یا په سل او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې سپینګرې او د خپل همزور مو دغو به ډېرې خوړلې چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي. مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبر و چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به ذاتې به م جنګونه ورسره کول، داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتښتېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلې وم چې خوشې به کړم، بیا به م شیشې ماتې کړې تې او به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې دلته م په درې سه به کباړي خرڅ کړې لاړم، ځان ته مې نیشه پې واخېست چې نیشه کښې مړي ژوندي تې وم نهسي. څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وای، زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یې شی ته موږ سره مه ګرځه، خپل یې کوروالا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کښې. او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم، مور و پلار مې ډېر راباندې کوشش کوي، او نور خو ټول د مانه واړه دي، مشر ځای خالي هم دا مور و پلار دي چې را اداره کړی یم، که نه نور کور کښې هېڅ څوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي، نه ماماګان نه کاکاګان هېڅ څوک هم ما سره کار نه لري. خالي مې مور و پلار ډېر ازار کړي دي، دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونې راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي، بس بدې راغلی یم خبر یې نه یم. خدای دې هلاک خدای دې تباه کړه، خدای دې ژوند زندګي ښه پریمانه در کړي، خو په خپل اولاد هم داسې وکړېږي لکه موږ چې کړې. بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي خوب د پلار مه نه منل، د پلار خیر او ازار هم اخېستې دغه مال ده چې د مور د پلار نه هم لري او خدای نه هم لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام دا خپله یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپله یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده، پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپله یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوور خفګان ولري، د هغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کیږي چې د دې هغه عصبي طبابت کښې ورته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه یې نورماله شي، نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نه شته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بیا استعمالوي، بار بار استعمالوي چې د اتو هفتو نه که دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پرینې دي نو دا بابا ډیازیپم یا بنزو ډیازیپم د کورنۍ دغه دواګن شي دې سره موتاد وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ ته راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ ته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ ته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغې کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ ته راځي یا قبضیت منځ ته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستا کې پاچایي یا کینګ، دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخ ته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی، د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن یې کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیړی من ته راځي، چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
آیا په دې دلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لسکلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت او څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادا ته به لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غو نزدیک شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښت نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیا کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه خیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخته کیږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
دا هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا، مه وارخطا کیږه، بیرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو. کاکا زمون کور ده غدای
خا دا ستاسو کور ده ته درګه زه د موټر غوخو دروم ته د مور را خبره کا.
سمه ده کاکا ته درګه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم
بچی دا کور مو پکرای نی ولیدې
نه کرایه نه ورکو یا چا مفرا کړای دی
څوک مور زای بسراج
سویا نن ولی دومره وختي راغلی
کار تا ولاړم لا غی خو یو کاکا په موټر کې راوستلم وای له غوړم چې ساسه کور وګورم
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زم کور څه کوي
نه پوهیږم کې دا چې د پلان دیوال می وی
چیرې دی
دادی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم روره.
وعلیکم سلام خور ستړی مشه
خیر سه دام ستړی مشه
خور دا ماشوم په کار پسې راغلی ویل پلان می کور ته ناراضی وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوشم چې دا وړوکی ماشوم ولی کار کوي.
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه می پوډری دی په خو به کله کله کور ته راته د څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده او بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وریندرګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې او دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږي.
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته بځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. دا ازادي راډیو سره پاتسي او لنورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
پسی پاگل کڑم جانا پاگل